ما شنونده های عزیز.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجلې ته خراغلست. لمعمول سره سم د دې خبرونې په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده ترسره کړې. ان بی سي شبکې شکمن کس 29 کلن رحمان الله لکڼوال یاد کړی دی. د دې رسنۍ د راپور له مخې لکڼوال په 2020 کال کې امریکا ته تللی او مخکې 10 کاله د افغانستان په پوځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې او افغان له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. د پرونیو ډزو پر مهال د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شوي دي. له دې پیښې وروسته د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې ورځې په پای کې د افغانستان پولې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې 3 چینایي وګړي وژل شوي دي. د دې وزارت په بیان کې ادعا شوې چې د حمله د افغانستان له خاورې په ختلان ولایت کې د یو شرکت پر مرکز شوې ده چې د سرو زرو دکان د استخراج چارې مخ ته وړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د طالبانو یو پلاوی تاجکستان ته تللی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د بدخشان د والي محمد اسماعیل غزنوي په مشرۍ پلاوی د تاجکستان د کوهستان بدخشان له والي او د دې هیواد د سرحدي ځواکونو له چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان د سرحد پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. تاجکستان د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا په دریو هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو حکومت ته نه دي سپارلې او لا هم په پلازمینه دوشنبه که د سفارت واګي د پرزیدلې جمهوری نظام د سفیر پلاس کې دي. لو سوارلس نن د پاپ په توګه په خپل لومړني بهرني سفر کې ترکیه ته ورسید. د راپورونو له مخې پاپ لو سوارلس به د دې سفر پر مهال د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او د سیمه ییزو ستونزو په تړاو به خبرې ورسره وکړي. پاپ به له ترکیه وروسته لبنان ته ولاړ شي. پاپ لو سوارلس امریکایی دی. نوموړی په 13 می میاشت کې د نړۍ د 1.4 میلیارد کاتولیکانو د مذهبي مشر په توګه وټاکل شو. په هانګ کانګ کې د استوګنې په څو بلاکونو کې د لګیدلې اور له کبله لږ تر لږه 55 کسان مړه شوي او نږدې 300 نور لا هم تري تم دي. اور وژونکو نن وویل چې له یوې ورځې هڅو وروسته یې اور اداره کړی دی. د پولیسو په وینا د پیښې علت ښایي بې پروایي وي خو وایي په اړه یې تحقیقات روان دي. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د هند سیالي لوبډلې ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه نن د هند په بنګلور ښار کې وشوه. افغان لوبډلې په ټاکلو 50 اوورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 233 منډې وکړې او د هند له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د 168 منډو له جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به په امریکا کې د سپینې ماڼۍ مخې ته د ډزو د پیښې په اړه جزئیات واورئ او په دې اړه به د جمهوري نظام د محل د یو پوځي خبرې واورئ.
هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي. زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
ملګري ملتونه وایي د طالبانو د لاسوهنو له کبله په ټول افغانستان کې د بشري مرستو خورا ډېر فعالیتونه ځنډول شوي دي.
مونکو پنده که ده تلفون لعمل و ویجار شو یو ظل مرز طرق لخ و مونکن نوله رسیده یو برخی پخبله ده طالبان ترمز ویشل شو.
دا به هم واورې چې پراتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د وزلوبې د غورالیګ د اوم پړاو لوبې په کابل کې پیلېږي او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د خپل زنداني مشر روغتیا ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د سپینې مانۍ مخته د امریکا د ملي ګارد پر سرتیرو په برید کې د یو افغان د تورنې دوله عمله د هیواد د ټولو افغانانو د کډوالۍ بهیر وزنډول شو. دا اعلان د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تر دې برید وروسته امر وکړ چې باید د هغو افغانانو دوسیې له سره وڅېړل شي چې د مخکینی ولسمشر جو بایډن د واکمنۍ پر مهال هغه هیواد ته تللي دي. د اعلان په امریکا کې دیره او دې هیواد ته د تګ په تمه ناست افغانان اندېښمن کړي. دوی وایي چې امریکا د یو کس لپاره ټول افغانان نه مجازات کوي.
په واشنگتن ډی سی کې د چهارشنبه په ورځ د یو مشکوک افغان د ډزو له امله د امریکا د ملي ګارد د دوو سرتیرو له ټپي کېدو وروسته چې ولسمشر ټرمپ بریدګار افغان اعلان کړ، دغه هیواد ته د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر تر نامعلومې نیټې پورې وځنډول سو. د اعلانونو له 2021 کال وروسته په امریکا کې میشت او د هیواد ته د تګ په تمه په درېمو هیوادونو کې ډیره افغانان سخت اندېښمن کړي دي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو میشت افغان چې د موضوع د اساسیت لاملای نو غختل راپور کې نو مخبور سی او په 2023 کال کې په قانوني ډول د غهواد تتللای. ازادي رادیو ته وویل
بعد از اتفاقی که در واشنگتن دی سی افتاد
روس له هغه چې په واشنگتن کې د بریدوشو او ټرمپ زموږ د دوسیو په هیر وزنداو چې یو کال کېږي د ریفیوجی کیس کې امریکا ته راغلم او تر اوسه مې ګرین کارت نه دی اخیستی، سخت اندېښمن شوم. مې وځي ز بلکې ټول افغانان چې دلته دي اندېښمن دي، موږ اندېښمن یو چې بیرته ونه ایستل شو یا نورو ستونزو سره مخ نه شو، ځکه موږ له افغانستان په ډېرې سختۍ تر دې ځایه راغلي یو. موږ ته افغانستان کې ډېر خطر دی.
دې پېښې په درېمو هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان کې ډېره افغانان هم خفه او اندېښمن کړي، هغوی چې افغانستان ته بیرته تګ خپل ژوند ته خطر بولي. پلازمینه اسلام آباد کې ډېره یو افغان چې د پی ټو په نوم امریکا ته د پناه غوښتنې کیس لري او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
له
تېرې شپې راهیسې موږ ټول سخت اندېښمن شو. ما خپل هر څه افغانستان کې وپلورل او خپل کورنۍ سره پاکستان ته په دې هیله راغلو چې راتلونکی مو بدلیږي او امریکا ته انتقالیږو. دلته له تیرو څلورو کلونو راهیسې په ډېر بد وضعیت کې یو، ځکه چې امریکا په رسمي ایمیل راغوښتي یو. ما شل کله امریکا سره شپه ورځ کار وکړ، ټول کارونه مو وشول، خو دا یو کال یې په بې برخلیکه حالت کې دلته په تمه کړي یو. دوی باید یو کس ته سزا ورکړي. د هغه د عمل سزا دې ټولو افغان کډوالو ته
سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکر گزارۍ له رخصتۍ یوه ورځ مخکې یو وسلوال کس د واشنگتن ډی سي په فراګټ چوکې داسې وکړې او د ملي ګارد دوه تنه غړي یې سخت ټپیان کړل. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت بریدګار یو افغان بللای چې د 2021 کال د سپتمبر په اتمه دغه هیواد ته تللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د چهارشنبه په شپه ناوخته د نومبر په 26 د متحدو ایالاتو پر مخکینی ولسمشر جو بایډن د نیوکې ترڅنګ دا خبره اعلان کړه. هغه د سپینې ماڼۍ پر اکسپرن خبر شوی ویډیوي بیان کې وویل
د کورنۍ امنیت وزارت ډاډه دی چې په توقیف کې شکمن کس یو بهرنی دی چې زموږ هیواد ته له افغانستانه د ځمکې پر مخ له دوزخ نه راغلی دی.
ډونالډ ټرمپ د جزو دغه پیښه ترهګریز عمل بللی او ویلي دي چې عمل به یې لوړه بیه پرې کړي. هغه د برید نه یوازې د دوی د ملت بلکې د ټول بشریت پر وړاندې جرم ګڼلای دی. تر دې پیښې وروسته د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر تر نامعلومې نیټې پورې درول سوی دی. د ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، زموږ د هیواد او هیوادوالو خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. هغه اعلان چې امریکا ته د افغانانو د انتقال ځینو ملاتړو بنسټونو، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ځینو ادارو غبرګون او اندېښنې هم راپارولي او ویلي دي چې د دې پریکړې په پلي کېدو به زرګونه افغانان له بې برخلیک حالت سره مخ سي. امریکا کې د افغان کډوالو ملاتړي بنسټ افغان ایواک مشر شان واندیور په خپل اکسپانه د یو بیان په خبرولو د امریکا له دولت غوښتي چې شکمن کس دې په فردي ډول مجازات او قانوني چلند ورسره وکړي، او ټینګار کړی چې دا مرکز د هغه کسانو چلند غندي چې له دې پیښې په امریکا کې د مشتیدنې لپاره د افغانانو له دې پیښې د افغانانو د بهیر د منځوي کولو لپاره سیاسي ګټه اخلي. د افغان ایواک په بیان کې غوښتنه شوې چې د امریکا متحدینو افغانانو سره د پرسویو ژمنو عمل وسی. د غشان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د پنځشنبه په ورځ سهار وختي په خپل ایکس پاڼه د دې بیان په بیا خپرولو لیکلي چې دای هم له دې غوښتنې سره موافق دی او زیاته کړې ده چې مجرم باید حساب کتاب سره مخ سي، خو ټول افغان ټولنه باید د یو فرد د کړنو له امله مجازات نه سي. باندې ټینګار کړی چې باید لږ غم کار واخیستل سي، کنه نو په ټکو یې دا به ډیره بې انصافي او په بشپړه توګه بې معنا خبره وي. د غشان په امریکا کې د میشتو افغانانو ګډې ټولنې او د بشري حقونو د فعالانو اتحاد ازادي راډیو ته په استولو بیانونو کې د امریکا له دولت غوښتي چې د شکمن کس په اړه د هر اړخیزې څېړنې وسي او د قانون په چوکاټ کې د ورسره چلند وسي، خو ټینګار یې کړی چې د ټولو افغانانو د دوسیو ځنډولو پریکړه لغوه او ترهګر دی د بیګنا کډوالو افغانانو څخه جلا وګڼل سي. د سی این این په ګډون غنو امریکایي رسنیو د متحدو ایالاتو د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو چارواکو په حواله راپور نو ورکړي چې پلټونکو یو توپک موندلای چې ګمان کیږي د ملي ګارد پر غړو په بریټ کې کارول سوای، او دوی چیرنه کوي چې شکمن کس دا کله او څنګه ترلاسه کړای دی. د رسنیو ویلي چې شکمن کس رحمان الله لکنوال نومیږي چې د پولیسو په ډزو کې ټپي او نیول سوای دی.
د سپینې مانۍ مخې ته د امریکا د ملي ګارد پر سرتیرو په برید کې د یو افغان د تورنېدو له کبله د هیواد ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ بهیر ځنډول شوی دی. په دې اړه راپور مو اورید. د همدې موضوع په اړه مې مخکې د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي اردو له یوه منصوب پیر محمد پښتون سره چې په امریکا کې د ردی خبرې وکړې. ښاغلي پښتون د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د دې پیښې علت د ده له نظره څه کېدای شي.
ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشتي زه مطمئن یم ټول خپه شوي دي، او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کېدای شي فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري. زما په نظر دا چې یو تروریستي موضوع به نه وي. څه چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل،
یعنی تاسو وایي چې کېدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوي چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سولهیز او امن خوښونکي خلک دي، او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدی پیښې وروسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او ستاسو ملګري او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره یې د کار په ځای کې په سیمه کې، د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جمعي عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکل سم محترم، زه مطمئن یم چې نور افغانان هم زما په شکل، ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو. کوم وخت چې زه د دې موضوع څخه خبر سوم، ما ته خپل ډیر د افغان موضوع، ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټول چې هم دلته راغلي دي د یو ښه ژوند د یو اسا ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي دا غوټول د پاره دا ډیر د افغان خبره ده او په اوریدو زمطمئن هم ډیر خپه شوی.
نو لدی ورسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزنډیږي، یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بلې بلې، سیمه د رسنوی د خواد خواوري دل او هغه سیمه په رسنوی کې ولیدل د یو اس اس یا د امریکا د ماجرینو کم اداره چې دا خو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت لپاره ودرېدلی وي. نو دا شی خو مو ولیدی، خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د محل د ملي اردو منصوب پیر محمد پښتونو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشرانو د خپل زنداني مشر عمران خان روغتیا ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې له یوې مودې راهیسې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د عمران خان لیدو ته څوک نه پرېښودل کېږي. په خواله رسنیو کې د عمران خان د مرګ او ژوند په اړه بېلابېلې اوازې هم خپرې شوې دي. تفصیل احمد شبر اوروي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28مه د خپل زنداني مشر عمران خان د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند جکپوري غړي وای چې دوی د عمران خان صحت ته اندېښمن دي، ځکه چې له شاوخوا درې اونۍ راهیسې نه د کورنۍ غړیو او نه هم وکیلانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه وویني. عمران خان له څه باندې دوه کلونو راهیسې د فساد د یو شمېر تورونو له امله په 14 کاله بند محکوم دی. عمران خان دا تورونه به بنسټه غنی او وای چې پوز د دې لپاره په فساد تورن کړی دی چې د سیاست په شاشه. د پاکستان تحریک انصاف ویل چې د نومبر له څلورمې راهیسې هیڅ عمران خان نه دی لیدلې او نه دوی ته له هغه سره د لیدو د بندیز په اړه توضیحات ورکړل شوی دي. د تحریک انصاف ګوند ویاند زلفی بخاری رویټرز رانسته ویل د عمران خان روغتیا ته دوی اندېښمن دي او د هغه انزوا هم اندېښمن کړی دي. شاخلی بخاری زیاته کړه چې حکومت باید سمدستي د عمران خان د کورنۍ غړي پریشتي چې په زندان کې د هغه لیدو ته ورشي. د عمران خان د کورنۍ او ګوند غړیو په دې ورستیو کې په راولپنډۍ کې د اډیاله زندان مخې ته مظاهره وکړه او له عمران خان سره د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند ویاند وویل چې بیا به هم د اډیاله زندان ته ورشي چې پر چارواکو فشار زیات کړي او پریشتي چې دوی خپل مشر سره وګوري. د زندان د قوانینو لمخې باید لشتر لژ په اونۍ کې یو ځل د عمران خان د لیدو اجازه ورکړل شي، خو چارواکي د ځینو شرایطو لمخې بندول شي. تحریک انصاف وای داسې اونۍ تیر شوې دي چې څوک یې نه دی ورپریشي چې له عمران خان سره په زندان کې ملاقات وکړي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې شایي 23 کلن عمران خان یو بل زندان ته چې امنیت یې سخت نیول شوی وي انتقال شي، چې په دې ډول به د هغه د لیدو امکانات نور هم سخت شي. په ایکس کې د عمران خان په اړه یو ترند چلی شي او لالویا سره په خواله رسنیو کې د پاکستان د دې سیاستوال او د کرکټ د پخواني اتل په اړه ډول ډول اوازې خبرې شوې دي. دا ډیاله زندان یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله رویټرز رانسته په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي وویل چې د عمران خان صحت ښه دی او داسې پلان نشته چې هغه بل زندان ته انتقال شي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر سیاسي شنن کې په دې باور دي چې پاکستان د غونډیو هیوادونو د ملاتړ د خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د خپلو اقداماتو د توجیه لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې پرخي کړې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل پاکستان په داسې حال کې په سیمایزو او نړیوالو غونډو کې د ځینو حملو پر افغانستان اچوي چې د طالبانو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او نشي کولای د ځان دفاع وکړي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وايي پاکستان د گاونډي هیوادونو د ملاتړ په خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد خپل اقداماتو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د افغانستان اړوند خپل ډیپلوماټیکي حلې ځلې زیاتې کړې دي. دوی وايي پاکستان په داسې حال کې په ځینو سیمایزو او نړیوالو غونډو کې د بریدونو مسولیت د افغانستان خاورې ته منسوبوي چې طالبان په نړیوالې ډیپلوماسۍ کې رسمیت نه لري او نشي کولای له ځانه دفاع وکړي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شونونکی زردشت شمس آزادی رادیو ته وویل
پاکستان له یوې خوا پوځي عملیات او له بلې خوا ډیپلوماسي مختبري او هڅه کوي چې په سیمه ییزو نړیوالو سازمانونو او لویدیځو هیوادونو کې ځان قرباني او مظلوم وښي او دا چې د افغانستان خبره پر ضد د ترهګرو یا د هغوی په خبره د ټي ټي پي له خوا کارول کیږي بدبختانه د افغانستان لوري نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او ځای په دې برخه کې تښتې.
غوث جانباز بل سیاسي کار په وای د سیمې هیوادونه به هڅه وکړي چې وضعیت لو عمومي مدیریت څخه ونه وزي ځکه په خبرې د ناورین پراخېدل د دوی په ګټه نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې شرایطو کې به پاکستان اړ شي چې د خبرو له لارې ستونزې حل کړي که څه هم شخړې ښایي تر یوې مودې دوام وکړي.
پاکستان هم مجبور و وادار خواهد شد
که پاکستان هم اړ او مجبور دی چې د خبرو اترو لارې ستونزو ته د پای ټکی کښیږدي. البته د دې خبرو ترڅنګ به یو لړ جنجالونه او نښتې جریان ولري خو نه په هغه کچه چې پاکستان مخکې اعلان کړی و. په ټوله کې به نه جګړه وي او نه سوله او دا حالت به نامعلوم وخت دوام وکړي تر څو وضعیت په یو بل ډول پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي په خوست، کونړ او پکتیکا کې د نومبر په 14مې تر سره شوې بریدونه چې لس ملکی وګړي پکې وژل شول او اتن ور ټپیان شول پاکستان کړي او زیاته کړي ده چې په مناسب وخت کې به لازم جواب ورکړي. خو د پاکستان پاوز د طالبانو د ادعا به بنسټه بللې او ویلي دي چې دوی په دغه نیټه پر افغانستان هیڅ پوځي برید نه لیکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
زموږ غاګله ازادي رادیو واوري. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د لاسوهنو لقبل په ټول افغانستان کې د بشري مرستو خورا ډیر فعالیتونه زندول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې دا فعالیتونه په اکتوبر میاشت کې په موقت ډول وزندول شول. اوچا د هم ویلي دي چې د دوی بشري شریکانو په ټول افغانستان کې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو څلور اتیا پیښې ثبت کړې دي. فیروزه عزیزی د موضوع نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې د طالبانو د لاسوهنې له امله په اکتوبر میاشت کې په ټول افغانستان کې شپېته بشري فعالیتونه په موقت ډول ځنډول شوي دي. اوچا په هغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 26مه د ملګرو ملتونو د ریلیف په ویبپاڼه خپور شوی لیکلي چې د دوی بشري شریکانو د 2015 کال په اکتوبر کې په ټول افغانستان کې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو څلور اتیا پیښې ثبت کړې دي. که څه هم اوچا ویلي چې دا د تیرې میاشتې په پرتله 23% کمښت څرګندوي خو ټینګار یې کړی چې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې محدودیتونو تر ټولو عامې برخې په بشري فعالیتونو کې لاسوهنه، د کارکوونکو په وړاندې تاوتریخوالی، بشري شتمنیو او تاسیساتو ته زیان رسول، په هیواد دننه د تګ راتک محدودیتونه او پوځي سرحدي عملیات شامل دي. د ادارې دا هم ویلي چې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو تر ټولو لوی شمېر له لویدیځ زون ورپسې د افغانستان سویلي او ختیځ زون څخه راپور شوی دي. په هرات کې یو ډیر سپیخې، په ننګرهار کې نه، په کندهار کې و، په کندوز کې و، په بادغیس کې و، په کابل کې شپږ او پاتې نورې پیښې د افغانستان په لویدیځ، سویلي او ځینو ختیځو ولایتونو کې ثبت شوې دي. اوچا زیاته کړې چې د محدودیتونو په عمده ډول د خوړو خوندیتوب، ساتنې او اوبو رسولو او روغتیا سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په راپور کې دا هم راغلي چې د محدودیتونو په بشري فعالیتونو منفی اغیزه کړي او په ځینو مواردو کې د مرستو په وخت او موثر ډول رسونې مخه نیولې ده. راپور کې دا هم راغلی چې په بشري سازمانونو کې د ښځو د کار محدودیتونو اړمنو ښځو ته د اړینو مرستو او خدمتونو ترلاسه کولو مخه هم ډب کړې ده. د اوچا پټکو دا محدودیتونه لا هم په کارځای کې د ښځینه کارکوونکو د حضور او په بشري فعالیتونو کې د بشپړ ګډون مخه نیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د مرستندویو ادارو یو شمېر کارکوونکي او د طبي پیښو زیانګالي تاییدوي چې طالبان د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. د بشري مرستو د یوې موسسې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. د ننګرهار ولایت یوې ښځینه اوسیدونکي چې کور یې سیلابونو ویجاړ کړی هم ازادي راډیو ته د خپل غږ بدلولو په شرط وویل. او چا تر دې مخکې په وار وار اعلان کړی چې د بشري مرستو پروګرامونو کې لاسوهنه په افغانستان کې مرستو ته د لاسرسي پر وړاندې له شدیدو خنډونو څخه دي. دا اداره زیاتوي چې د طالبانو دوامداره لاسوهنې، دوامداره جنسیتي محدودیتونه او ناڅاپي امنیتي ګواښونه د بشري سازمانونو لپاره کاري چاپیریال ډیر محدود او د نه اټکل وړ ګرځولی دی. او چا په داسې حال کې د طالبانو د مداخلې له امله د بشري فعالیتونو د لنډمهاله خنډ په اړه څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی هم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو څخه نهه یې اړ دي چې خواړه ونه خوري، شتمني وپلوري یا د ژوندي پاتې کېدو لپاره پور واخلي. دې پروګرام خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې خلک په خورا خرابو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد اقتصاد د سقوط په حال کې دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
او دا هم قدر منوریدونکو د خبرونه ورستای راپور پراتلونکو څورزو کې د افغانستان د وزلوبي د غوړه لیگ د اوم پړاولوبي په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د وزلوبي او نيزه وهلو فدراسیون مسؤلان وايي په دې سیالیو کې بن نږدې 15 لوبډلې ګډون وکړي چې یو شمیر بهرني لوبغاړي به هم پکې وي. د وزلوبي د ځینو لوبډلو مسؤلان د لوبوتا د خپل لوبغاړو د تیاری خبر ورکوي. د ازادي رادیو خبريال سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان د وزلوبې او نیزه وهلو فدراسیون وایي د وزلوبې غوړه لیگ اوم پړاو سیالي به د قوس په شلمه په کابل کې پیل شي. دغه فدراسیون مرستيال فهیم نظیری چهارشنبه د قوس 15 ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې په دې لوبو کې 14 لوبډلې ګډون وکړي.
و مو تاریخ ابدا تیموي خدا
د قوس په ولسمه موږ لوبډلې راغوښتي. په اتلسمه یو سیمینار لرو، په نونسمه نیټه په چاچونه ده او په شلمه نیټه رسمن موږ لوبې پیلېږي. اوس 14 لوبډلې دي خو امکان شته چې زیات شي.
ښاغلی نظری وایي د دې لوبډلو په ترکیب کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم شامل دي. دوی زیاتوي چې د لیگ سره هم مهاله به د نیزو وهلو لوبې هم وشي. د دې جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي تلویزیون کابل کې د وزلوبې د لیګونو جوړول پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. دا لوبه د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د وزلوبې لوبډلې هم د لوبو ته د تیاری خبره کوي. د بدخشان ولایت د وزلوبې فدراسیون مشر ملا حیدر حیدری ازادي راډیو ته وویل
امسال با همکاری ریاست فدراسیون بسکشی افغانستان
هم غشن چې بدخشانیانو تیر کال د خپل لوبډلې په ترکیب کې دوه بهرني چپندازان له قرغیزستان څخه درلودل. سکل هم د افغانستان د وزلوبې فدراسیون په همکاري او د بدخشان د خلکو په مشوره دوه چپندازان د دې ټیم په ترکیب کې شامل دي. لازم چمتووالی لرو او ختمرین مو کړی دی.
تمرینات خوبی را انجام دادیم.
د سمنګانو ولایت د وزلوبې فدراسیون رئیس قاری زبی الله حاجی زاده هم ازادي راډیو ته وویل
تیمي ولایت سمنګان الحمدلله بیا کومدی
د سمنګان ولایت لوبډله په ټول چمتووالي سره غوړي په کابل کې د وزلوبې پلیک کې ګډون وکړي. زموږ چپندازان به خې چمتو دي.
چپندازای ما تمامه آماده سن کې
وزلوبه د افغانستان ملي او محلي لوبو څخه ده. په وزلوبه کې د دوړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په اسونو سپاره وي او مخصوصه جامې پتنوي، د لوبې لپاره حلال شوی وزه یا اوس کړی لزمه کې پورته او هڅه کوي چې د حلال دایره ته ورسوي. د ټیم ملګري لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. د دغه ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت همدا د چاپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوي دي. په 1400 کال کې د دې هیواد د وزلوبې د سیالیو اتلولي کندهار ګټلې وه. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو د ازادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم. تر پایه راسره اوسئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه، السلام علیکم. هیله مې ونی درنو زده کوونکو، هیله دا چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرغلاست. نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست افغانستان او اسلام په حق لري، راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لستر وړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات، اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته، چې د افغانستان سیاسي وضع د مهال څه ډول و. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې، هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، ویدیز شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ و، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال، ویدیز همدارنګه په شمال او شمال خلتیزو برخو کې لاسوهنه درلوده او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک التوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې، په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال، ویدیز شمال، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي، او د هیواد پاتې نور سیمه چې هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت و هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو، یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو، چې د ورېښمو لار دغه ډیر مشهور لار د دې سیمه څخه تیر سوی و، او سوداګریز کاروانونه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل. د همدغه لارې څخه چې دا لار هم د افغانستان څخه تیر سوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مساعدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزي د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمينه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکز مرکزیت د نشټنوالي لکه بل دغه شرایط د ویجړی لوري تمخه کړی، یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینې چې برابرې وي دغه شرایط د ویجړېدو یا د خرابي سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مساعد وي، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګري باندې بوخت وو. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. یعنی کوم عایدات یا کوم فایده چې دوی ته رسېدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فایده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بېوزلۍ سبب سي، او دوی بېوزلۍ پر مخ باندې پر خوا باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تیرېدو سره د ځینو بزګرو کې د لوی ازمکوالو لاسته ورغلل، او یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل، او د بلې ډلې بې وسلی بیا د دې لامل سو چې سخته مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنې دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یو ډله ډېره شتمنه سوه، یا شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق، د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده، بیا د دوی د بې وسلۍ لامل سو چې دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته شوه. ورپسې هم پوهنیزه، ادبي او دینی وزوه، چې دین چې هغه د وی ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور باندې په باور کې خپل حیثیت د لاس ور کړی، او په خپل د بی اتفاقي سبب وګرځید. څنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي، ادبي او دینی نفوذ لاندې وه، همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزی سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سند وادي، ګندهارا، درغنداب وادي، د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې، همدارنګه د هیوا تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایي او برهمنی دینونه رواج درلوده. در لمر منځنه بت پرستی هم د هیوا په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و، دغه کوم دینونه چې موږ یاد کړل، د دې هر یو د ځنګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو، او هر دره بیا ځانګړی ژبه او لهجه درلوده. د نن سکونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وزه د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې. رځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل، د چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي. چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام راورسېدی، او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی، او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه، هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینې شان په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه، نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه و، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ شوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بل وینا، اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي، او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه وکړي او ډیر په یو بد حالات کې وو، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي، چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل، او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه به په هر وخت کې و، هغه په خپل حالات باندې پاتې شو. راځو د اسلام خبرېدل د داش اسلام څه ډول سمش په هیواد کې خبرېږي هغه ګړندې توپ او صبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحات سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه دلودي نو لدې کبله پرځای به وچ دغه کاری و الهي معجزه مو جو بولو ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لښونې وي چې هغه د نوې دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خو مسلمانانو ته ورسول سو په 12 هجری قمری کال کې د مسنیت قومندانی لاندې چې هغه د حارثوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځ څنډه کې د حیرشار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی او ورسته بیا مسلمانانو د وی لسیز په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ یعنی ساسانی ایران ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاسلاندې چې و هغه سیمه د مسلمانانو لاسته ورغلی او په ځنګړې توګه د نهاون جګړه یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه لمینځ یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ هغه د مینځ ولاړی او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفہ فرمان ته سترګې په لار پاتسول دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خواص څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تل مشری لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامینځته سوال یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه محرمین سسیوی و اسموش په هیواد کې د دلامین سوچ مسلمانان پر مختګ کې لږ زند راسي او د مسلمانانو پر مختګ کې لږ څو زند و خدا واری بیا د مسلمانانو خلیفہ عبد الله بن عمر بن کریز د ختیځ سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نو موري بیا په دې برخه کې ډیره خڅي وکړلې عبد الله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولې وو هغه برته تسلیم کړل په ځنګړې توګه د نشاپور د فتح څخه ورسته په د شم هجری قمری کال کې د نو موري لار د افغانستان بلا بلا شهرونو لوري تخلاص سو یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته ورسېدې زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات فاریاب جوزجان تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي د نو موري اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلی سیمو د فتح کار په غاړه واخستي او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور خوځیدل چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلل دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیل سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایل تر اوسه اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قران باندې د دوی هغه پیاوړې ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي چې ځکه د دوی دغه عقیده د ډیر لوړه روحیه ورکول او د دې لامل سوچ دی شفاعت وکي او څه خوځښت وکړي بل دا چې د مسلمانانو پیوړې نظامی مشر او د اغیزمنو جګړې زو تکتیکونو څخه ګټه اخستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منولو روحیه و د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزه هم باید د یادونه باسو ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو یو پر 15 برخه اسلامي دولت او سرور پر 15 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی ورسره هم زموږ د هیواد خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات او د شعارونو بدرګه کول زکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و نو دغه شعارونه ډیر شه بدرګه کړه بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحدي نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي، او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم ادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکره په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله می ومنه درنه زکون کو هیله دا چراغ جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لمړنۍ لوسته شرح لاست وایم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وست راخرنی شی وره سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لمړنۍ موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده، د چې مخکله دي چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات سره ولدينن به په همدغه لوس کې موږ تاسو باندې پوسو. نو راځو خپل درس پیلو چې لمړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات سره ولدي. د شپږمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرکز څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واک باندې شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځب لاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتون کو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې دي تور ورسیږي، هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختصاص و چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورا نهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخې کې خپل حمله شروع کړي او په دې ډول سره بیا افغانستان تجزیه. په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځولاړي او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په لګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیاتره ځمې کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړې چې د همدغه حمله او جګړو لامل زموږ لوی هیواد افغانستان په کندواله باندې بدل شو. یعنی زیاتره جګړې دلته مین سره غلا او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسې باندې د دوی کراکه ذاتې د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټه ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي سره لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتسونونه وسول چې په دغه پاتسونونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې استراغلې چې په همدغه جګړو لکبله کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی، خو پرته به افغانانو په خپلو مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګ د روشانیانو خوځښت هم راپورت سو چې د خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور وو د شیخ عبد الله انصاری زوی وو، د په وزیرستان په کاچیګرم کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل شو او د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1400 1800 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواسخه تر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بی بی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور ښار ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبایل ترمنځ بې اتفاقي منځ ته راغله او د دغه بې اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1800 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیوله بیا هندوستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو دغه پاڅون یا خوځښت. بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 1800 میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سوله او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. یعنې دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خرابې سوړې. اورنګزیب خوشحال بلی وي او هغه بندي کې بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه د خوشی کیږي او کله چې د زندان څخه آزاد شوه بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1800 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکو پیښو څخه وروسته خوشحال خان خټک په 1800 کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونه کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړی شي چې په 1800 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د يرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي او لویدیځ سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي. ختیځ برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغه یې نیسي چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او ترڅنګ د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلګو کې هم کرکه پیدا سو د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سو ترڅو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په شهر کې پاتون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایتکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو چې دغه دولت بیا ډیر ښکاله دوام وکړي ترڅو چې په 1900 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت چې د افغانستان ته زیاو ویش په دغه محل کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاتې کړی وو. د افغانستان ته زیاو یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاس ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وترل سو. زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکي او زنی هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې دی چې افغانستان د صفویانو شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي د افغانستان اقتصادي حالت شو. سره له دې چې د دوی ژوند ساده او مګر کرنه مالداري او صنایع بیا درې مهم څنګه وي. د افغانستان اقتصاد پر همدغه درو څنګه باندې ولاړ وو چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېر پاملرنه کول ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړیدله. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو. تازه د احمدشاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و دغه جرګه نورې دوام وکړي. په دغه نورې کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یو ځنی کس چې هلته غلی و آرام ناس و هغه عبدالی احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و او د شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و او د نهمې ورځې په پایله کې به داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلود، نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نه. نو هغه کابلي سورشاه د نامتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. د خپل ځای راولاړ سو عبدالی احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمدشاه بابا سره بیعت وکړ، او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي. او احمدشاه بابا بیا د زمان خان عبدالی زوی، د دولت خان سدوزی لمسی، مور یې هم د عبدالغني خان الکوزی خور وه چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی وو. عبدالی احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې د هرات کې زیږیدلی وو. احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یو ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي، او د هغه موخې لپاره د کار کوي. اول دا چې د لومړني موخې دا و چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا و چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي، او درېمه موخه د ګاونډي هیواد دونو په وړاندې دفاع ټاکل و، د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي، د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یو دایمي جرګه جوړه کړه، او احمد شاه بابا د ټولو اداري، قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده، په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزی حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او ترڅنګ پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونه سوی کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي، او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسیږي دغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و. نو احمدشاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستللې سیمې بیرته ونیسي، د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمدشاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي، او احمدشاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمدشاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو خوا او سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي، او احمدشاه بابا دې ته اړ کیږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادری حاکمان احمدشاه بابا ته نه تسلیمیږي، او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپل پلوي د احمدشاه بابا څخه اعلانوي، او احمدشاه بابا هرات نیسي. دریم سفر شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمدشاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او باندې کیږي، چې بیا احمدشاه بابا هغه بخشي، او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمدشاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وژل کیږي. شپږم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمدشاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمدشاه بابا سره جګړه وکړي، دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمدشاه بابا هرکلی وکړي، چې احمدشاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي، او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي، چې په دې سفر کې بیا احمدشاه بابا د بلوچستان د نارامیو د حل لپاره د شاولی په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي، هلته هغه ته ماته ورکوي، او هغه بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پانی پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابی ته رسیږي، او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر هم پنجاب ته و چې د پنجاب سکانو ته چې هغه شورش کړي و هغه ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمدشاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي، او ترسو هغه د جنیدی د سلسله د پخو اخرنی پچا سره عبد العزيز خان سره خبري وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لسلی کیږي د اموسین هغه د اموسین د پخو په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصر الله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویشت کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په پنځوس کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د ده د وصیت سره سم په اوولس سوه درې اویایه میلادي کال کې دی د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، خپل وستا دوا ما تکڑی چو پندو نا جانا، خپل وستا دوا ما تکڑی چو پندو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، سدی آزار شیت چالو نہ جانا، چپری لوٹی پردیپ